ډیرې د فزیکی پیاوړتیا په برخه کې پریکار کیږي. د ویل د چ افغان لوبډله پروان کال کې یوازې په آسیایي اولمپیا کې لوبي لري او له هغې وروسته په 2015 کال کې د کرکټ په 500 نړیوال جام کې سیالي کوي. کرکټ بورډ هم وایي چې د آسیایي اولمپیک لوب او نړیوال جام سیالیو په خاطر دا تمرینی کمپ پیل کړی چې تمه ده نورې دورې هم ترسره شي. په کابل کې د وشو منتخب ټیم لپاره سیالي پیل شوې. د وشو فدراسیون تخنیکی مرستیال بلبل شاه ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې اصول نوي لوبغاړو برخه اخیستې چې تمه ده تر دوه ورځو پورې پای ته ورسیږي. د ښاغلي شاه په خبره 24 ورځې کلپونو د اتلولۍ جام په سر په دې لوبو کې ګډون کړی. د باتوراندوت او ارچی ورزشي رشتو لوبې د چهارشنبه ورځ په کابل کې پیل شوې. د دې فدراسیون رئیس خیبر عمر خیل ازادي راډیو ته ویل دا سیالي د 12 کلپونو د 120 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې دي. د ښاغلي عمر خیل په خبره دغه لوبې د اولمپیک په ملي کمیټه کې د نویو جوړ شوو فدراسیونونو د لوبو د پرمختګ په خاطر جوړې شوې دي. باتوراندوت او ارچی دوه ورزشي رشتې دي چې افغانانو لخوا رامنځته شوې. د پانکریشن ملي ټیم لپاره فاینل سیالي د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وشوې. د اولمپیک ملي کمیټې ویاند رامین صالح ازادي راډیو ته وویل یو شتو غوره څیرو د پانکریشن ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ. په دې سیالي کې چې د یکشنبه ورځې پیل شوې وي 400 لوبغاړو د افغانستان د مرکز او بیلابیلو ولایتونو په استازیتوب برخه اخیستې وه.
په خبرونو کې مو اوریدل چې نن د چین د مرکز پیکین ښار پر تیانامین میدان او شاوخوا سیمو کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوی. په 1979 اتیا میلادي کال کې په چین کې د دیموکراسۍ لپاره د محصلینو پراخ مظاهره وځپل شوې. په دې لړ کې د جون پر څلرمه د پیکین ښار پر تیانامین میدان پر راغونډو شوی مظاهره کوونکو حمله وشوه او ګڼ شمېر مظاهره کوونکي ووژل شول. د جون پر دریمه او څلورمه سلګونو چینایي پولیس چې زغروال موټر ورسره وو د تیانامین پر میدان د راغونډو شوی مظاهره کوونکو ځوانانو منځته ورغلل او پر هغوی او شاوخوا ته راغونډه شوی خلکو یې ډزې وکړې. د تیانامین په پیښه کې د قربانیانو رسمي شمېر نه دی خپور شوی، خو رپورټونه وایي چې د وژل شویو کسانو شمېر زرهاو ته رسیږي. د چین کمونستو واکمنانو د هغه راهیسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې د حقایقو د موندلو لپاره بی طرفه څېړنې وکړي. له پیکینګ رپورټونه وایي چې نن د تیانامین میدان شاوخوا ته سلهاو پولیس ضابطه سوي ترڅو د دغه پیښې د 15مې کلیزې په مناسبت د ممکنو ګډوډیو مخنیوي وکړي. اسوسییټډ پریس وایي چې په دې ارتباط لسهاو سیاسي فعالان او د رژیم مخالفین نیول شوي چې یو شمېر یې نظربندي او ځینې یې له پیکینګ ښار څخه نورو سیمو ته شړل شوي دي. چینایي چارواکو د تیانامین په پیښه کې د وژل شویو کسانو خپلوانو ته اجازه ورکړي چې د پولیسو تر شدیدې څارنې لاندې د خپلو وژل شویو عزیزانو قبر ته ورسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن د تیانامین د پیښو په اړه د نړیوالو د ګمانونو په ارتباط وویل چې د چین د عدلي او قضایي ادارو خپلواکۍ ته باید درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیونګ لی نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل دوی وايي موږ له امریکا غواړو چې د چین د قضا خپلواکۍ ته درناوی وکړي او پر داسې مسایلو دی غیر مسؤلانه خبرې نه کوي چې د چین په کورنۍ چارو پورې ارتباط لري. هیونګ لی په دې اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د اعلامیې په اړه وویل دوی وايي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنرۍ اعلامیه د دغه ادارې د کمشنري خپل صلاحیت تر پښو لاندې کوي. دا کار په شدت د چین د خپلواکۍ ته خطي او د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده چې موږ یې شدید مخالفت کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري نوې پیلي په وروستیو کې یو اعلامیه خبره کړه او پر چین یې غږ وکړ چې د تیانامین پر څلور لارې د پوځیانو لخوا د دیموکراسۍ په لور اعتراض کوونکو د ځپونکو حمله په اړه حقایق څرګند کړي. د امریکا متحده ایالاتو هم پر چین غږ کړی چې پر تیانامین د وژل شویو کسانو او تر هغې پیښې وروسته د نیول شویو او ورکو خلکو پارتيرانه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي چې متحد ایالات به د تیانامین پر میدان د هغو اساسي ازادیو دفاع کوي چې هلته راغونډو شویو اعتراض کوونکو یې غوښتنه درلوده. د دې وزارت ویاند جې کارني په چین کې په تیرو دریو لسیزو کې د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ملاتړ کړی، خو غوښتنه یې وکړه چې خپل ټولو وګړو ته د اساسي ازادیو او نړیوالو منل شویو بشري حقوقو د تامین ډاډ ورکړي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیز پروګرام لرو چې په دغو دوه اونیزو پروګرامونو کې به پر بشري حقوقو خبرې کوو. د هغو شوزو د معرفي په سلسله کې به یو بل شوزو د معرفي کوو چې د رهبری رول یې خپل کړی دی. خو تر هغه مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې کسان چې دوی د افغانستان د ځینې ګاونډیو هیوادونو په لمسون توروي، وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، په ځانګړي ډول د فیسبوک له لارې، داسې خبرې کوي او داسې رپورټونه خپروي چې هغه په افغانستان کې د خلکو ملي وحدت ته زیان رسوي. صفی الله ستانکزی په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر استازي د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کوي او وایي له هغه څه چې اټکل کېږي ایران او پاکستان په دې لاسوهنو کې مخته تللي دي. د خلکو دغه استازي وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو د دویم دور په درشل کې ګاونډي هیوادونه له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې قومي مسایلو او شخړو ته لمن ووهي. شکرې بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ځینې بهرنۍ کړۍ په ټولنیزو شبکو په تیره بیا فیسبوک کې له جعلي ادرسونو نه په ګټه اخیستو سره په افغانستان کې قومي مسایل راپورته کوي.
د افغانستان مشخص یو قوم باندې تورونه لګول کېږي، هغوی ته سپکاوی کېږي، فوټوشاپ عکسونه په هغه کې ایښودل کېږي. د زما هیله او غوښتنه همدا ده چې حداقل هغه اکاونټونه چې جوړېږي د هغه اکاونټونو د بلاک دپاره خپل فیسبوک سره په تماس کې شي. زه فکر کوم چې دا یوازینۍ لاره ده چې موږ وشو کولای شو د افغانستان خلک د بې اتفاقۍ نه او د غلطو راپورونو مسجونه وښود.
لبلې خو د ولسی جرګې یوې بلې غړي آریان یون ایران او پاکستان تورن کړل چې د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي.
په دې ورځ کې موږ شاهد یو چې د دوی قنسلګری د ایران او د پاکستان تقریبا د یو کاندید لپاره کمپاین شروع کړی دی. کم سایټونه چې دوی لري په انټرنټ کې، کم او ورځپاڼې چې دوی دي، هغه کسان چې په افغانستان کې د ایسای سره ارتباط لري یا د ایران د سپای پاسدارانو سره ارتباط لري، هغوی ټول منسجم شوي دي د یو مشخص کاندید لپاره.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له حکومت او مدني ټولنو غوښتي چې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخه ونیسي. له دې مخکې د کمپیوټر د امنیتي ادارې یوې همکارې څانګې آیسایټ لخوا په یو راپور کې پر ایران تور لګول شوی و چې په ټولنیزو شبکو کې جاسوسي کوي. آیسایټ ویلي ایران د امریکا، سعودي عربستان، عراق او افغانستان سیاسي او پوځي مشران، سفیران، د پارلمان مشران او جګپوړي پوځیان دغو جاسوسي فعالیتونو ښکار ګرځولي دي. د آیسایټ په حواله په فیسبوک، ټویټر، لینکډین او ګوګل پلس کې ایران د جعلي ادرسونو په جوړولو سره جاسوسي کوي او په هیکینګ کې هم ګټه ځینې اخیسته. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ډیر ژر به په دې هیواد کې په ټولنیزو انټرنیټي شبکو کې د مذهبي عقایدو او د مقرره قوانینو مخالف ټول فعالیتونه ودروي.
کله کله فیسبوک د لارې نه ناوړه استفاده کیږي. ما د خپل ټیم سره خبرې کړې دي. موږ غواړو چې د دې لپاره یو لار د حل پیدا کړو. موږ به خپل په افغانستان کې یو سیستم جوړ چې دغه سیستم له طریقه هغه فیسبوک پانی چې زموږ دی کېدو قوانین او مقررات سره مخالف دي هغه لری کو، او یا هغه فیسبوک پانی چې د چاپ نوم جالي جوړ شوی دي هغه هم به موږ وکړو شو چې مستقیما خپل لری کو.
لوی دي زور سنې هم په افغانستان کې د ایران لخوا د قومي او ژبنۍ جنجال پرونکو مسایلو درامنست کول په سر ریپورتونه خبره کړي دي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم وایي چې گاونډي هیوادونو له هغې ډلې ایران له بیلابیلو لارو په افغانستان کې قومي او ژبنۍ تعصبونو او شخړو ته لمن وهلي او لای هم دغه هڅې دوام لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.